په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم. په دې خبرونه کې به واوري چې یو شمېر ښځو نن په کابل کې د هغه څه په وړاندې چې دوی د طالبانو لخوا پر ښځو سخت لګول شوي قوانین او محدودیتونه بولي اعتراض لارون وکړ. د لغمان په مهترلام کې د هغه کورنۍ غړي چې دوه عزیزان یې د طالبانو په ډزو ټپیانې شوي وایي طالب چارواکو تر اوسه هیڅ پوښتنه هم نه ده کړې.
متاسفانه دا د دوی موقف د هغوی هغه جنایت چې غواړي په دې باندې پرده واچي دا ښکارندوی کوي.
د طالبانو حکومت تر نوې لمریز کاله د ټولو ښوونځیو د پیلېدو خبر ورکوي او هیله ښیي چې د نجونو ښوونځي به هم بیرته پرانیستل شي.
زیاته امیدواري دا ده چې د تعلیمي کال په شروع سره به انشاءالله دغه طرح او سیستم تکمیل شي او نجونې به هم د هلکانو په شان خپلو درسونو ته حاضر شي.
په خوست کې د رسنیو استازي او خبریالان وایي اقتصادي او نور ستونزې ډېرې شوي او که مسؤولې ادارې ورته پاملرنه ونه کړي ښایي ډېر شمېر رسنۍ وتړل شي.
په اقتصادي برخه کې دی بخي د ستون سره دوی مخ دي چې ډیره رسنۍ مجبور شوي دي چې خپل فعالیتونه وتړي، نشرات بند کړي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو تاسو د ورکو شو ځانو د لټي خبرونه هم هېروي. دا خبرونه زنوریاست نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. خو پایل د دې سات په مهمو خبرونو کوو. زما همکار چمتو کړی دی.
کابل کې ګڼو شوزو اعتراض یا لاریون وکړ. افغانستان کې د کورونا وایرس 7 مثبت پیښې ثبت شوې. په هند کې د کورونا وایرس مثبت پیښې زیاتې شوې. کابل کې ګڼو شوزو د طالبانو لخوا د محدودیتونو په اعتراض کې لاریون وکړ. دغه شوزو له طالبانو وغوښتل چې پر شوزو له فشار او زور زیاتی لاس واخلي. خو د دغه لاریون یوې ګډونوالې شفیقي ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې طالبانو د دوی د لاریون مخه نیولې ده، بنرونه یې ورشلولي دي او یو ډول مواد یې هم د دوی د تیتو پر کولو لپاره ورباندې پاشلې دي. د اعتراض کوونکو په خبره چې شمېر یې شاوخوا 2 کسانو ته رسېدی. تفصیل وروسته. په کابل کې یوې چاودنې یو ماشوم وژلې او 2 طالبان ټپیان کړي. دغه چاودنې نن یکشنبه د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې سوې ده. د کابل د امنیې قمندانۍ ویان جنرال مبین رسنوي ته ویلي په پیښه کې د یو ماشوم د وژل کېدو تر څنګ 4 طالبان ټپیان شوي هم دي. ښاغلي مبین ویلي چې دغه پیښه د سړک غاړې مان چاودنه و چې د طالبانو یو رینجر موټر یې په نښه کړی دی. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان اخیل اوزام رسنوي ته په استولي پیغام کې ویلي چې د دې پیښې په اړه څېړنې روانې دي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت تازه شمیرې ښیي چې په افغانستان کې د 24 ساعتونو پر مهال د کورونا وایرس 7 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د دغه وزارت ویان جاوید حجیر نن ازادي راډیو ته وویل
د هیواد په سطحه د پرون وروستي شمیرې دادی چې د 899 سمپلونو له جملې 8 مثبتې پیښې وې. یو تن هم مړ شوی. 900 نور کسان پرون روغ شوي. د مثبتو پیښو له جملې 900 په کابل، 8 په هلمند او یو هم په لغمان کې ثبت شوي ده.
د رسمي شمیرو له مخې د کورونا وبا له پیله په افغانستان کې د کورونا وایرس څخه کم 1,60,000 مثبت پیښې ثبت شوي. خو متخصصان وایي چې واقعي شمیر شایي تر دې زیات وي. دا له معلومه نه ده چې په افغانستان کې په تازه ثبت شوو پیښو کې د کورونا وایرس نوې بڼه اومیکرون هم شامل ده که نه. د طالبانو د حکومت یو ویاند وایي چې دوی تمه لري د نوي لمریز کال په پیل کې به په ټول افغانستان کې د نجونو ښوونځي پرانیستل شي. ذبیح الله مجاهد له اسوسییټډ پرس خبري ژان سره په مرکه کې ویلي
ډېر ولایتونو کې د تعلیم سته په لوړه کچه باندې هم بلګ جون کې سپات دي. هغه ځینې مسائل تر اقتصادي ستونزو پورې اړه لري او ځینې تر لایحو تر ځلملو پورې سال ته باید عملي شي چیرې سي ګڼه ګوڼه زیاته ده او چیرې سي ازدحام وي.
نن 121 ورځ ده چې طالبانو په اکثر ولایتونو کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورې ته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د کورونا وایرس د مثبتو پیښو زیاتېدو له کبله د هند د ټاکنو کمیسیون په 5 ایالتونو کې پر سیاسي راټولېدنو او کمپاینی غونډو بندیز تمدید کړ. په همدې حال کې د چین په پلازمینه پیکینګ کې د کورونا وایرس د بدل سوې بڼې اومیکرون د لومړۍ پیښې راپور ورکول سوی دی. په هند کې په تمدید سوي بندیز کې په سرپټو ځایونو کې د سیاسي ګوندونو پر هغو مناسبتونو او غونډو بندیز شامل نه دی چې تر 300,000 کسان پکې راغونډیږي. دغه بندیز به د جنوري تر 22 روان وي. په 5 ایالتونو کې به د اسمبلۍ لپاره ټاکنې په او پړاوونو کې د فبروري له 10 د مارچ تر 10 تر سره کیږي. په هند کې پرون د 24 ساعتونو په لړ کې د کورونا وایرس د 2,18,000 مثبت پیښو راپور ورکول سوی. د امریکا د تکساس ایالت د يهودانو په یو عبادت ځای یا کنيسي کې ټول برمته سوي کسان روغ رمټ خوشي سول برابرونه وي. یو سړی د برمته کړو کسان د خلاصون په بدل کې دی وي پاکستاني شزه چې شک کیږي لال قاعده شبکې سره اړیکې لري د خوشي کېدو غوښتنه کوله. برمته کوونکي پیل کې څلور کسان یې غمل کړي وو. د پیښې د سیمې د پولیسو قمندان په یو غونډه کې ویلي چې برمته کوونکي وژل سوي دی. د قزاقستان حکومت وایي چې د دغه هیواد په وروستیو اعتراضونو کې 225 کسان وژل سوي چې په هغوی کې 19 امنیتي ځواکونه دي. د قزاقستان وروستي اعتراضونه د روسي د پوځي ځواکونو په مرسته وځپل سول او د قزاقستان حکومت ادعا وکړه چې دغه اعتراضونه په بهر پوري د تړلو وسلوالو لخوا د تاوتریخوالي سبب سول. په قزاقستان کې د غازو د بای د دوه برابر کېدو په اعتراض کې سولېز مظاهره پیل سوي چې وروسته په تاوتریخوالي واوښته. او په اوکرين کې سر لنن یکشن باندې جبي په اړه یو نوی قانون عملي کړي چې لمخې ټولو چاپی رسنوی څخه غواړي په اوکرایني ژبه چې رسمي ده خبرونه وکړي. د دې کار هدف د اوکراین په عمومي حوزه کې د روسي ژبه د کارونې د مخې ډب کول دي. دغه قانون په 2019 کال کې تایید شوی خو په روسي ژبه یې نشرات نو منع کړي بلکې سپارښتنه کړې و چې په موازی ډول دی په اوکرایني ژبه هم مطالب چاپ سي. دغه کار د چاپی رسنوی لپاره چې مارکیټ یې په خرابېدو دی یو ګټور انتخاب نه ګڼل کیږي. د دې قانون ملاتړ وایي چې دا قانون یې ملي هویت پیاوړی کوي خو انتقاد کوونکي استدلال کوي چې دغه قانون کولی سي هغه کسان له خپل حق څخه محروم کړي چې مورنۍ ژبه یې روسي ده.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. یو شمېر خزونه په کابل کې د هغه څه په وړاندې چې دوی د طالبانو لخوا پر خزو سخت لګول شوی قوانین او محدودیتونه بولي اعتراض لاریون وکړ. د شفیقی په نوم د دغه لاریونی ویګډونوالي ازادي راډیو ته وویل طالبان طالب وسلوالو د دوی د لاریون مخونی ولا شعارونه ورته وشلول او دغه راځي هم یو ډول مواد پر وشندل. د موترزانو په خبره د ګډونوالو شمیر شاوخوا 2 کسانو ته رسیده. نور به خپل خبريال وورو مهرباني.
نن یک شنبه د کابل په لویدیس کې د افغانستان د معترضه میرمنو لخوا لاریون په داسې حال کې ترسره کیږي چې له یوې خوا طالبانو دغه لاریون مخه نیولې وه او دوی ته د لاریون اجازه نه ورکوله. دغه لاریون هغه مهم اړخ دا و چې په دې وروستیو کې طالبانو په افغان میرمنو باندې ځینې محدودیتونه وضع کړي دي. د حجاب په برخه کې همداراز د دوی د سفر چې بیرون له کوره وځي باید له محرم پرته ونه وځي دي ته ورته نور مسایل. دغه لاریون کوونکو چې تاسو هم یادونه وکړه چې شمیر له 2 هم زیات نه و، دوی په یو غږ سره دا غوښتنه کوله چې طالبان د نور افغان میرمنې نه زوروي او د افغان میرمنو په وړاندې د نور محدودیتونه نه وضع کوي. له دغه لاریون سره هممهاله طالبانو بیا دغه لاریون مخه نیولې او د دوی هغه کوم لوحې یا بنرونه یا پوسټرونه چې دوی چاپ کړي چې په هغې کې ځینې شعارونه دوی نصب کړي وو هغه شعارونه یې هم ورته وشلول او پرې نه ښودل چې دوی خپل دغه لاریون ته دوام ورکړي. دوی همداراز د دغه لاریون په ترڅ کې یو و ماتیزه پریکړه لیک هم صادره کړ چې پاغه کې دوی مشخص خپل غوښتنې مطرح کړې دي. د هغه غوښتنو ځینی برخې دا دي چې دوی ویلي ژر تر ژره باید هغه انجلۍ چې د کابل په غرب کې په نامه د زینب وژل شوې دي هغه قاتلین باید ونیول شي. د هرات ولایت د خزینه او محبسینو رئیس علي عزيزي چې د څلور میاشتو راپدې خو د طالبانو لوري نیول شوې بندي شوې هغه باید زر تر زر آزاد شي. د افغان میرمنو په وړاندې چې کوم محدودیتونه وضع شوي دا محدودیتونه باید لري شي. هغه نجونې او چې د خوانځیو ته او همدارس په هنتونونو ته د طالبانو راتګ وروسته نشي تلای دوی باید ژر تر ژره دي ته باید دغه په هنتونونو یا د خوانځیو دروازې بیرته پرانستل شي. او یو بل غوښتنه هم دا و چې په مزار شریف کې چې هغه میرمن چې هغه هم اعتراض کړي وو هغه د طالبانو لوري نیول شوی دي هغه باید زر تر زر آزاد شي. لدی وړاندې به د بخښنې نړیوال سازمان ته د میرمنو برخه هم په افغانستان کې د غلاریونو ته چې د طالبانو لورې مخنی ولکېږي اندېښنه څرګنده کړې او په طالبانو یې غږ کړی و چې د افغان میرمنو غږ دی نور نه چوپوي. دغه نن لاریون په داسې حال کې چې د میرمنو لاریون کوو بیا د طالبانو لورې په دغه میرمنو باندې یعنی مخه نیول شوی، یو ډول د بیوخۍ سپری هم په دوی باندې شیندل شوی. دغه میرمنو په وینا باندې چې دوی تیتې شوې او بالاخره دوی ونه شو کړی چې خپل لاریون ترسره کړي. موږ دغه پښتنې د افغان د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت نه وپوښتلې چې په دغه میرمنو باندې مو د بیوشۍ یا سپری ولې وشیندلې او ولې د دغو میرمنو مخه نیول کیږي. دوی تر اوسه پورې، البته د طالبانو د کورنیو چارو وزارت تر اوسه پورې زموږ اړیکې نه درې ځواب کړي، خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له دې وړاندې په سلونو ویلي و چې دوی د افغان میرمنو په وړاندې هیڅ کوم محدودیت نه دی وضع کړی، خو دوی باید اسلامي حجاب په نظر کې ونیسي او د اسلامي حجاب تر چتر لاندې باید دوی ژوند وکړي. بله
بلې مننه کور وزن قبر منور دن کوه موردل چې او شمیر خزونن په کابل کې د هغه څه په وړاندې چې دوی د طالبانو لخوا پر خزو سخت لګول شوی قوانین او محدودیتونه بولی اعتراض یې لارون وکړ. د اګوست له 15مې چې طالبان په افغانستان کې بیا وخت رسیدلی پر خزو او نجونو د محدودیتونو د لګول شو محدودیتونو په ترڅ کې د غراز په ډیرو ولایتونو کې د لشپګم ټولګي پورتن جنو یې زده کوونکو پر مخ باندې هم خوندي تړل شوی. خو د طالبانو حکومت تر نوی لمریز کال د ټولو خوندیو د پیلېدو خبر ورکوي. د طالبانو د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې د نجونو د ټولو خوندیو د بیا پیل لپاره پوره هلې ځلې پیل کړې او هیله کوي چې تر نوی کال پورې به دغه هڅې نتیجه ورکړي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد هم له اسوشیټډ پرس آژانس سره په تازه مرکه کې ویلي چې تمه ده د نوي لمریز کال په وري حمل میاشت کې به د نجونو ټول ښوونځي بیرته پرانستل شي. نور په دې راپور کې
د طالبانو لبیا ځلی واکمنې دوه ولشپګم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو لټړل کېدو څه د پاسه 15 میاشتې تیریږي. خو تازه طالبانو حکومت وایي د نوی لمریز کال د پل سره سمبا په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ تړلې ښوونځي بیرته پرانستل شي. طالبان له دې عمله لشپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ورکوي چې ګواکې نوې تګلاره ورته جوړوي. خو اوس یې د پوهنې وزارت چارواکي هیله ښیي چې د نوي ښوونیز کال له پل سره سمبا دا طرحه بشپړ شي. د طالبانو د پوهنې وزارت د نشراتو او عامه اړیکو رئیس عزیز احمد ریان ازادي رادیو ته وویل
اسلامي امارت په مجموع کې د نجونو له تعلیم سره کوم مشکل نه لري، منتها د یو سیستم د یو طرحې تر چمتو کولو پورې د موقت وخت لپاره د نجونو تعلیمي سیستم معطل کړای شوی ده او زیاته امیدواري ده چې د تعلیمي کال په شروع سره به انشاءالله دغه طرحه او سیستم تکمیل شي او نجونې به هم د الیکانو په شان خپلو درسونو ته حاضر شي.
خدای د دې طرحې په اړه ډیر جزئیات نه ورکوي. په افغانستان کې نوې ښوونیز کال د وري میاشتې په لومړیو کې پیلېږي، خو په یو شمېر ګرمو ولایتونو کې بیا دا نیټه د ښوونیز کال دویمې نیمه وي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد هم له اسوشیټډ پرس سره مرکه کې د ښوونځیو د پیلېدو په اړه همدا خبره کړې. هغه ویلي د دوی حکومت خپله ټوله هڅه کوي چې د نوي ښوونیز کال له پیل سره سم د نجونو پر مخ ټول تړلي ښوونځي پرانستل شي. ښاغلي مجاهد زیاته کړې د نجونو د زده کړو لپاره اسانتیاوې خورا مهمې دي. د دغه خبره د نجونو او هلکانو ټولګي باید جلاوي، د نجونو لپاره باید خوندې لیلی جوړې او تر خوای د ښوونیز ودانۍ ستونزې لمنځه ولاړ شي. طالبانو واک تل رسیدو وروسته د شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي وتړل. خدای هم وویل چې دوی د نجونو او ښځو له زده کړو سره ستونزه نه لري، مګر سره له دې چې په ځلونو یې ډېر ژر د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستل کېدو ژمنه کړې، ولې تر اوسه یې نه ده پوره کړې. په دې تړاو ښځو او نجونو لاریونونه او اعتراضي غونډې هم وکړې. د تعلیم د برخې فعالانو او نړیوالو هم دغه غوړ سر بدرګه کړ چې د افغان جنو پر مخ باید د ښوونځیو دروازې پرانستل شي. ډیر ځله بیا دغه اعتراضونو او لاریونونو مخه د طالبانو لخوا نیول شوی هم ده، خو اوس شاید نوې ژمنه یې ښوونځي ته د تک پارمان د ناستون جنو لپاره یو تر ټولو خزیرې ووسی. فرشته چې په یو لسم ټولګي کې دوایي د ښوونځیو د دروازو تړل دوی پر وړاندې لویه جفا ده.
د نجونو په ښوونځي کې هیڅ مشکل نشته، باید ښوونځي بیرته خلاص شي. زه غواړم بیرته خپل درس او تحصیل ته ادامه ورکړم. که ښوونځي بند پاتې شي دا ډېر لوی زیان ده هم موږ ته، هم وطن ته او ټولو خلکو ته.
خکولا چې څا کالووم ټولګي ته بریالی شوی هیله خی چې طالبان په خپل ژمنه ودرېږي او د نجونو تړلي ښوونځي بیرته پرانیزي.
زه په اوم ټولګي کې هم طالبانو مکتبونه بند کړي دي. مونږ هیله کوو چې په خپل ژمنه ودرېږي او مکتبونه خلاص کړي.
طالبانو په نویم لسیزه کې هم واک ته رسیدو وروسته د نجونو ښوونځي وتړل او تر خوای د ښځو پر کار بندیز اعلان کړ. که څه هم اوس مهال په اکثریت ولایتونو کې د نجونو لیسې او متوسطه ښوونځي بند دي، خو د جمهوري نظام له ړنګېدو وړاندې یعنې د 1400 کال په لومړیو کې د پوهنې وزارت د مسؤولو چارواکو لخوا ازادي راډیو ته د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې 1 میلیونه ماشومان ښوونځي ته تلل چې له دې شمېر یې څه د پاسه 3 میلیونه نجونې وي. همدا ډول 14500 ښوونځي پرانیستي وو چې پکې 1,70,000 ښوونکو زده کوونکو ته زده کړه ورکوله. په دوی کې 6% ښوونکي ښځینه وي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوا
لتاسو سره وو او یوبا
د لغمن په مهتر لام کې د هغې کورنۍ غړي چې دوا عزیزانې دي او طالب ساتونکو په دزو کې ټپيانې شوی وای طالب چارواکو تر اوسه هیڅ پوښتنه هم نه کړې. د دغه کورنۍ غړي عبدالرزاق قاضی زاده ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالب چارواکو هغه ادعا هم رد کړه چې ګنې پر دوی سهوان دز شوی، بلکې د خبره د ماما میرمن او د ماما لورې قصدن وشتل شوی دی. طالب چارواکو پرون ویل یو وسله والی د لغمان په پاسپورت مدیریت کې په تیر وطن کې دز شوی چې پکې د یوې کورنۍ مور او لور ټپيانې شوی دی. نور په دې رپورت کې
دا د هغې پیښې ویډیو ده چې پکې یوه مور او لور په وینو لړلې روغتون ته لېږدول کیږي. په ویډیو کې ادا کیږي چې پر دې دواړو ښځو د لغمان په مهترلام کې د پاسپورت مدیریت دننه یو طالب وسلوال هغه مهال چې دوی بایومیټریک ته کتار کې ولاړې وي ډزې وکړې. دا دواړه مور او لور اوس د لغمان په دولتي روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د قرباني کورنۍ یو غړی او د پیښې عیني شاهد عبدالرزاق قاضی زاده ازادي راډیو ته وویل پیخه هغه مهال وشو چې دوی پرون په پاسپورت مدیریت کې د خپل کورنۍ لغړو سره د بایومیټریک لپاره قطار کې ولاړو. د وای طالب وسلوالو قصدن دوی په نخښ کړل او درې ډزې وکړې چې په دوو مرمیو یې د دوی د کورنۍ غړي چې مور او لور دي په اوږو لګې دي او درېم ډزې خطا شو.
زلسکم سلور بجیو چې دا وختل چې د نن لاشي سره د خپل ماشومان سره تقریبا 9 ماشومان یې ور سره دي او میړه مور سره وو. د خزو په صف کې ولاړو. په همدې حالت کې د نظامی د طالبانو کس راځي او دې ته ګواښ کوي. هغه ته وایي چې مخکې مه راځه، دا وایي چې دا ایمانو بد ده. په همدې حالت کې مخامخ دې باندې ډزې.
خو له پیښې وروسته د لغمان د والي ویان صلاح الدین زاهد پرون ازادي راډیو ته وویل له یو وسلوال په تیروتنې ډزې شوي چې پکې دوه ښځې ټپيانې شوې دي.
ماشومه لګېدلې ده جلۍ او یو سیاسره لګېدلې هم دغه دوه کسان لګېدلې. دواړه زخمیانو له اوس عملیات نه وتي، دواړه روغ جوړ دي، انشاءالله څه مشکل نشته ده.
خو ښاغلی قاضی زاده د طالب چارواکو دا څرګندونې بې عدالتي او د حقایقو پټول ګڼي. عبدالرزاق قاضی زاده دا هم وایي چې ټپيانې دواړه د لغمان ولایت مقام مخامخ په روغتون کې بستر دي، خو لای طالب چارواکو هیڅ پوښتنه نه ده کړې.
متاسفانه دا د دوی موقف دا وی هغه جنایت چې غواړي په دې باندې پرده واچي دا ښکارندوی کوي چې یو واقع شوی دا غد الخراش او واقع په دې ملت باندې ظلم شوی دا او مقام ولایت رسنیز دفتر یو اعلانیه مې خپلې
ته پیخي قرباني کورانه عدالت غواړي وای هغه شخص ته باید سزا ورکړل شي په ملکی ادارو کې بیګونه انسانان په دزولي. ته د ادا او غختونو پاړه مو د طالبانو د حکومت د وایانتویانو نظر وپخت، خو د راپور تر خبرېدو یې جواب رانه کړ. دا څوم ځل دی چې طالب نظامیان ملکیان په نخښه کوي او وروسته یې د تیروتنې پایله بولي. تیرونه یې د زینب په نوم یو کوژده شوې نجلۍ هغه مهال چې له واده راستنېده موټر یې په نخښه شو او وژل شوه. کوژدنې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د کابل د یارلسمې حوزې د دې پیښې پړه ومنله. وی ویل دوی بخښنه غواړي چې دا پیښه دوی کړي او دا موضوع همداسې د بخښنې تر حده پاتې شوه. میاشت وړاندې د کابل په قوای مرکز سیمه کې هم د مور یوازینی زوی فیصل د طالب نظامیانو په ډزو کې ووژل شو، خو طالبانو دا پیښه هم خپله تیروتنه وبلله. له دې وړاندې طالب چارواکو په ځلونو ویلي چې د حکومت له پیل وروسته په افغانستان کې د مرګ ژوبل شمیر صفر ته راښکته شوی، خو ښکاري چې لا هم د ټوپک له خولې وتلې مرمۍ د چا ژوند دخلي او څوک د روغتون تر بستره رسوي او مسؤلان هم پیښو ته د رسیدنې په اړه څه نه وایي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په خوست کې د رسنیو استازي او خبريالان وایي په وروستو میاشتو کې اقتصادي او نور ستونزې ډېرې شوې او که مسؤول ادارې ورته پاملرنه ونه کړي نو ښایي ډېر شمېر رسنۍ وتړل شي. د یو شمېر رسنیو مسؤلینو او خبريالانو د مالي سرچینو کموالی د رسنیو لپاره د واضح خبرنیزې تګلارې نشتوالی او پر وخت معلوماتو ته نه لاسرسی د دوی له مهمو ستونزو وګڼلې. په خوست کې ویل کېږي دا مهال 14 راډیوګانې او 4 سیمه ییز تلویزیونونه فعالیت کوي. نور حال زموږ د سیمه ییز خبريال په دې راپورټ کې.
په خوست کې د سیمه ییزو رسنیو مسؤلان او خبريالان وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله خپل کارکونکي کم کړي او د رسنیو ګڼ خبريالان بیکاره شوي دي. دوی زیاتوي که مسؤول نړیوال او داخلي ادارې د ستونزو حلولو ته پام ونکړي نو ډیری رسنۍ به وتړل شي. په خوست کې د کلید راډیو سیمه ییز مشر نوراجان بهیر آزادۍ راډیو ته وایي وروستیو سیاسي بدلونونو د رسنیو فعالیتونه اغیزمن کړي دي.
ډیرو رسنیو خپل کارکونکي کم کړي دي، خپرونې کمی کړي دي. په مالی برخه کې پخوا ځینې ادارې وې، حکومتي بنسټونه وو چې هغوی بیلابیلې خپرونې سپانسر کولې یا اعلانات ورکول، هغه هم بند شوي دي. نو په دې وروستیو کې رسنیو ته هم په مالی برخه کې هم د بشري قوې په برخه کې مشکلات پیدا شوي دي او ډیر لنډ وخت کې مسؤلې نړیوالې او داخلي ادارې په دې برخه کې توجه ونه کړي، زه فکر کوم چې ګڼې رسنۍ به وتړل شي.
د ژمن تلویزیون کارکونکی اکبر یاسینی وایي اقتصادي ستونزې دومره ډېرې دي چې یو شمېر رسنۍ مجبورې شوي چې خپل فعالیتونه ودروي.
په اقتصادي برخه کې دي بخي د ستونزو سره دوی مخ دي چې ډېرې رسنۍ مجبورې شوي دي چې خپل فعالیتونه وتړي، نشرات بند کړي او همدا ډول د نشراتو په برخه کې کوم څه چې دوی خپلې پاغه کې هم دوی له محدودیتونو سره مخ دي. دوی خپل زړه لکه مخ کې چې دوی غوښتل په خوا نظام کې چې راپورټ وکړي یا کوم خبر جوړ کړي هغه سینه شي کولای، دلته محدودیتونه وځ شوې دي چونکه رسمي دوی ته نه دی ویل شوی، بار بار له دوی شپایي غوښتنیم شوې دي چې باید داس پالیسی غوره کړي چې هغه د اوسنی نظام د چوکاټ سره برابر وي.
آزاد خبريال بختاجان بختیار بیا د اقتصادي ستونزو ترڅنګ رسنیو ته پر وخت معلومات نور کول د دوی له مهمو ستونزو څخه بولي.
مالی مشکلات یو ترڅنګ معلومات ته نه لاسرسی دی. اسلامي امارت خبريالانو په برخه کې د رسنیو په برخه کې دغه مشخصه کړنلار نه درمسته کړی او غوښتنې ده کولی چې دوی په هغه کړنلار لاړ شي.
د زرغون تلویزیون خبريال نور الله نوري وایي اوس په دې ولایت کې د خبريالانو د دفاع بنسټونو خپل فعالیتونه تړلي او دوی داسې آدرس نه لري چې خپل ستونزې او غوښتنې ورسره شریکي کړي.
هغه بنسټونه چې خبريالانو د خوندیتوب په موخه یا په نوم یې په دغه ولایت کې پروژې پلي کولې، له تحولات وروسته هغه هم له منځه تللی دي. اوس داسې مرجې نشته که موږ ته خدای مکه ستونزه جوړېده یا پېښېده موږ له ستونزو سره مخ کېدو، موږ ولاړ شو خپل ستونزه له هغې بنسټ سره شریکه کړو.
بل لوري ته په خوست کې طالب چارواکي رسنیو سره په یو نظر نه دي چې دوی ته پر وخت معلومات نه ورکول کېږي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
همیشه د پوره موږ ژورنالیستونو ته چې تاسو ازادانه راتلی شئ، تاسو په مقابل کې هیڅ ریکارډ نشته. د دوی نه مې غوښتنه هم دادو چې دوی باید د اسلام ارزښتونه او د افغانستان ارزښتونه په پام کې ونیسي. دویمه دا چې په منفي شیانو سي ونه ګرځي، که چېرته دوی منفي شیانو لټوي نو هغه سل مثبتونه دی هم هغه مثبت ټکیم روخلي. دوی د جمعي د اطمینان د آرامښت لپاره باید کور وکړي.
خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې رسنیز فعالیتونه پکې څنګه څه ډیر دي. په دې ولایت کې د یو شمېر ملي او نړیوالو رسنیو د خبرونو سربیره 14 سیمه ییزې راډیوګانې، 4 تلویزیونونه او 10 محلنۍ چاپي رسنۍ په فعالیت بوختې دي. خو د طالبانو له حکومت وروسته د چاپي رسنیو د نویو ګڼو خبرېدل نه دي تر سترګو شوي.
ولسواکی
دوی ادارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاس رسای دي دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو تاسو ته ورکو شو. ځانو د لټي پروګرام هیروي خو سیونړي والا موضوع راخلو. د امریکا په ټیکزاس ایالت کې برمت شوی کسان روغ رمټ خوشی شوی. دغه کسان د يهودانو په یو عبادت ځای یا کنيسې کې د یو کس لخوا برمت شوی چې په بدل کې د یو پاکستانی خزې د خوشی کېدو غوښتنه کوله. د خزې عافیه صدیقینو میګ چلال قائد سره په اړیکو په درلودو تورن او زندانی ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه پری راپور لري جزئیات له اسد الله لودین ناورو.
د ټکساس والی ګریک اباټ ویلی دی وی عبادت ځای د ننه برمته شوی ټول کسان روغ رمټ خوشی شوی دی. اباټ پر خپل ټوئیټر پانا دا خبره د عبادت کوونکو په حواله لیکلې او زیاته کړې ده چې دا لانجا پای ته رسیدلې. د راپور نل مخې یو کس تلور کسان د يهودانو په عبادت ځای کې برمته کړی وو او په بدل کې د هغې پاکستانی خځې د خوشی کېدو غوښتنه کوله چې له القاعده سره د اړیکو په تور زندانی ده. د کولویل د پولیسو مشر میخایل میلر خبریالانو ته ویلي برمته کوونکی مړ شوی دی. د میلر په وینا د فدرالي پولیسو د چغورنې ټیم پر دې عبادت ځای عملیات کړي او یرغمل شوي کسان یې له لس ساعته برمته نیونې وروسته آزاد کړي دي. په دغه عبادت ځای کې د عبادت ځانګړي مراسم له فیسبوک په ژوندۍ بڼه خپرېدل. خبری راپورونه ویلي چې د برمتنیونکي غږ له همدې فیسبوک خبرېده چې د عافیا صدیقي د خوشکېدو غوښتنه کوله. د پاکستانی ډاکټرې په 2010 کال کې د افغانستان دننه یو توقيف ځای کې د یو امریکایي پوزي د وژنې هڅه کړې وه. عافیا صدیقي د مهال د ټکزاس په یو فدرال زندان کې د شپږتیا کلونو حبس موده تیروي. د ټکساس د عامه خوندیتوب ادارې ویلي برمتنیونکي چې اشاره یې میرمن صدیقي ته وویل چې غواړي لخپل خور سره وګوري. دغه ادارې د برمتنیونکي په حواله لیکلي چې ویلې کله چې لخپل خور سره وګوري وروسته به دواړه جنت ته ولاړ شي. د امریکا فدرال پولیسو سملاسي ندی ویلي چې برمتنیونکي له عافیا صدیقي سره څه تړاو درلود خو د څېړنو خبره یې کړې ده. د عافیا صدیقي مدافع وکیل مروه علي بیالي سي ان ان ته ویلي برمتنیونکي هغه څه چې ادعا شوي د عافیا ورور نه دی. د امریکایانو د اسلامي اړیکو شورا د برمتنیونکي دا کار غندلی. دغه شورا په یو بیان کې ویلي چې په امریکایي يهودي عبادت کوونکو د بریټ ښکارا فساد دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن په یو بیان کې ویلي چې برمته شوی کسان خوشی شوی او نوموړي د پولیسو د ژغورنې هڅه ستایلې دي.
شل کاله له ازادي سره
شل کاله پر وخت کرا او متوازن معلومات
د ازادي رادیو شل کلنی ل تاسو سره یو ځل منځو.
ستاسو ل پیغامونو
د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ څخه تاسو د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروسته دغه زموږ د معاشاتو غږ د طالبانو تر مشرانو ورسوي چې له تیرو څلورو میاشتو څخه نه دي راکړل شوي. موږ معلمین ډېر در بدره یو، نه مرستې راکول کېږي او نه معاشونه. وسلام.
زه محمد ابراهیم دلمن د سرستۍ سره په تماس کې یم. پر لیاز د خدای دغه مرسته چې راوځي د خوارو غریب دپاره، هغه خوارو غریب ته نه رسېږي او وروره په هغه خدای ته رسېږي. اوس نو هر سړی خپل خېژو خاله او خپل کریم مخ ته کوي. خوارو غریب پاته دی وروره. اول زه خپل ځان در شیم په والله او بالله چې ما په یوه پسکوټ باندې شپه تېره کړې ده. نو خوار غریب خو دا رقمې بیا دا یو خبره لم به زه حسابه کړم چې دغه مرسته چې کوي دا وروره بر د دې وسره په هغه د حکومت په تیر وخت کې چې و د دې وسره وروره ښځه ورسره وه. هغه ښځه به ورله د زنانه په کور کې به وکتله، د هغه سړي کور به وکتئ، اوړه به وکتله، اوړه به وکتل، چاوې بوره د کم شی چې دا سړي ضرورت ورته درلولی دا به وکتله. که چیرې مستحق وو دا ښځه به راووتله، د هغه نورو ته به ویل چې دا کور غریب دی، مستحق دی، یو شی ورکئ. اوس وروره د ماجد ملا دی، ماجد ملا چې دی وروره چې دی اول د وارې خپل خېژو خاله و خپل قصور و خپل کریم مخ ته نه کې غریب به چیرې د ملا په یاد شي. ملا هغه سړی ورشي چې د ملا کړی دی، د دې عزت او د دې احترام لري، هغه سړی ورشي. وسلام.
محترمو، دغه کوم کومکونه چې را روان دي قسم په خدای کا مستحق ته که غیران رسیږي. ټول هغه څوک دا کومکونه اخلي چې هغه د نظام خپلوانی او هغه مستحق کسان چې بیګا خوري سبا ته حیران دي، سبا خوري بیګا ته حیران دي، هیڅوک په قصه کې نه دي. او دغه کسان چې کومکونه ورکوي دا جهان جامع جهانی، دغه ته وایي چې خپله تاسو خپله نظارت وکړئ. نه دا څه حال دی، بیخي خلکو په تنګ راغلي داسې عدالت نه، بیخي عدالت انصاف نشته. ډیره مننه. سلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو نظرونه چې د ازادي رادیو په غک اسبتون کې ماشين کې پرخي او کور مو ودان پیغامونه تل پرېږدي او موږ هم تل درته خبرو په همدې سره د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېدو او وړاندې ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټي پروګرام مهیروي خو اوس په افغانستان کې مازدیګر څلور نیمه بجې شو یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته